السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین درې بجې شوې دي نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 12مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدلې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان په لاده تحصیل کې د امنیتي ځواکونو وسلوارو ترمنځ خطکې مرګ جوړ لاوخته. په افغانستان کې د ماین دوه جدا جدا چاودنو لک تر لک شپږ عام کسان وژل دي او د نړۍ د شپږو قوتونو او د ایران د سفارتکارانو ترمنځ نن هم د تهران د اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې روانې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمنځ پنخته کې سلور پوزیان او نه وسلوال وجل شوې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکو د پوز مطبوعاتي سانګي مشال ریډیو ته په استول شوې پیغام کې ویلي چې دان خطه پرون ماسپخین د لده تحصیل په پریغل غار سیمه کې شوې چې پکې دواړو خواو د درنو وسلو استعمال کړي. پنخته کې شپږ پوزیان جوړل شوې هم دي چې پکې د دوو حالت خنه دي. ځای سرچینو ویلي دي چې دان خطه په داسې حال کې شروع شوې چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړی وو. د دې پیښې ذمہواري د محسود طالبانو ویان اعظم محسود منلی دا او د پوز له اړخه د وسلوالو د وژنې ادعا یې رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یو ورځ شي. نن د اوقافو او مذهبي امور صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت ته یې وړاندیز کړی چې په مرکزی رویت هلال کمیټې کې د هم پښتونخوا ته نمائندګي ورکړي. نوموړی وایي
منګا تجویز لګیو چې دا اته کسان دې په دې کې تاسو ځان لګی کنه راغو نو څو هاي ور دې څنګه کړی ته چې سلوو سبو یو مذهبي امور وزاره چې کټریان مرکزی وزیر دې باندې اسلامباد کې منګا دې روزه کې یو څنګه کړی دې منګا دا تجویز کوي چې موږ قانون سازي وکړو د جزا سزا نظام نه لاسې شو یو ضابطه اخلاق یو طریقې کار جوړ کړو د شریعت فرانا کې.
بلخوا د مسجد قاسم علي خان علما وای مرکزی رویت هلال کمیټې د دوی غواهان نه منی په کار دا چې یاد کمیټې خپل استازي د کره معلومات لپاره دوی ته واستوي نو دا راز به په ملک اختر او روجای وی ورځ تراشي. د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به جاری وي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. نوموړي زیاته کړه
دی وخت کابل بیور کې د نو او په میکسیمم پیک باندې چې هغه څنګه چې نبی کې سی پیل شو او خوري دی هم چې دی چې اوپر اتلی نو خار او صوابي کې باز دین او سات کې او هزار ډیویژن کې مشر کې خاص کر خوري کې سندن کې اوپر اتلی شي او کوهات کې هم باز دین کې خوري نه راتلی شي او کرک مرات کې هم باز دین کې خوري نه راتلی شي.
د پښکال بارانونو د خیبر پښتونخوا په 400 او ثوابې ضلعو کې خلک متاثره کړي دي. نن یعنی د جولای په 12مه ملاله یوسفزای خپل 13مه کلیزن مانځي نوموړي چې د ماشومان د حقونو او په خاصه توګه د تعلیم لپاره حل ځل کوي. د جهان تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګډون کې اعزاز هم لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شام نابې کورشوي خلکو سره تیروي. نوموړي په 2005 کال کې په سواد کې د وسلوالو طالبانو لاړه خا د سکولونو په بندیز دایره لیکلو باندې په اول وار په رسنیو کې رااله. ملاله باندې په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو مرګونه بریټ کړې وو چې ورسته د علاج لپاره برتانیا ته وړل شوې ده او تر دې د محل ته میش ده او تعلیم حاصلوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه عام کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په شمول سلور عام کسان جوړل شوي دي. د یاد ولایت د امنیه کمانډانۍ ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته ویل چې په خنن سهار سباندې 9 بجې د کندوز خار د سپینزر مارکیټ مخې ته وشو. هلته د خار د مرکزی هسپتال مشر ډاکټر صاد مختار وای چې دوی ته د پیښې لزای د عام خلکو درې مړي او لس زخمیان ورل شوي دي. بلخوا په کاپیسا ولایت کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې سلور عام کسان وجلی او درې نور یې زخمیان کړی دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال ډېډیو ته ویلي چې پیښه نن سهار په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده. تر دا مهاله د دې دواړو پیښو ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر ولکې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشت د انساني حقوقو یاده اداره وایي په پرونی برید کې په وژل شو کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 19 عام کسان شامل دي. اني شاهدان وایي چې د شام حکومتي ځواکونو د هلیکاپټرونو بیرلې غورځولې چې د بارودونو ډاکې وي. د انساني حقوقو تنظیمونو د شام په حکومت تنقید کړی چې د بیرل بمونو استعمال سره عام وګړو ته ډیر زیان رسیږي. د نړۍ د شپږو قوتونو سفارتکارانو 13 ورځې نه وخت پورې د ایرانی مذاکرات کوونکو سره د اټومي پروګرام په اړه حتمی تړون ته رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړکې سبا یعنی د ګل ورځ حتمی موافقې لپاره خیری نیټه ټاکل شوې ده. سفارتکاران وایي پرون په ویانا کې د دوړخیزه او هررخیزه غونډو وروسته په 90% مسوده اتفاق شوه، خو په داسې حال کې چې مذاکرات کوونکو د نننی خبرو اترو لپاره تیاری نیسي. ریپورتونه وایي دوی دوا یا درې مهمه مسلې لا هم موجود دي. او ورسته خبر دا چې د یونان د مالی بحران د سیړن لپاره د یورپ یوروزون د نور لسو هیوادونو د مالی وزیرانو د خپل یونانی سیال سره نن هم په برسل کې خبرې کوي. د خبرو اترو مقصد د یونان په یوروزون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې نن د یورپی ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم شروع کیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري 13 ورځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یو حمله کې د امنیتي ځواکونو سلور سرتیري وژل شوی دي. د خبرې جنسي کډوال وای واپس خوځي ولیکلي او کورنۍ اوران پراته دي.
اوس زمونږ واپسې رضاکاران واپسې دا حکومت مونږ هغه څه توجه را نه کړل لکه څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شوي دي او کوم شی نه چې زمونږ خراب شوی دا و بحالي و نشو.
بلخوا په لومړي ځل د خبرې جنسي د پولیټیکل انتظامي لخوا اقلیتي ورورولۍ ته هم سرکاري ملکي ورکړل شوې ده.
موږ چیرې موږ په خپله دا کار موږ په خپله وکړو چې کم از کم د یو نورو خپلوانو یا عزیزانو ته کوم تکلیف نه وي بس اسانتیا به وته وینو. په دې وجه باندې موږ به دا لومړي هغه وکړلو هغه موږ ته میلاو شوله.
او 19 پروګرام د مشال مرکه کې د بلوچستان یو شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبرې کوي.
ته فنون سو یو شپته لکوچ زه یو رساله وتله ظفر اسلام ظفر الله خان مرون دا ایډیټر هغه رساله کزما اول غزل چاپ شوی
دا مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو تغوغي د پاکستان امنیتی چارواکي وای 13 ورځ د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې واستوالو د امنیتی ځواکونو پر یوې پوسټ حبرت کړي چې پکې سلور سرتيري بجل شوی او 15 نور یې جبل کړی دي. په وزبل خوابیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې نه واستوال وجي دي. لسمه پردې د مشال ریډیو د خبريال سلام محسود رپورټ اورو.
پښولی وزیرستان کښې د پولیټیکل انتظامیا په ډېره اسماعیل خان کښې د امنیتی فورسز سره وابسته د خفیه ادارو چارواکیو د پخلی او د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور نه د امنیتی فورسز د مطبوعاتي څانګې له طرفه مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک په مطابق د هفتې په ورځ ماسپښین مال د سولي وزیرستان تحصیل لدا سیمې پرغل غر په لمن کښې د امنیتی فورسز سرتېري او طالب بون سره وکړه. دل د دواړه لوریانه د غټه وړې وسلې د غنو د زونو بدلون ورشه چې په نتیجه کې نه هتا له بون څلور پوجون مړه او شپږ نور پوجون پر ارجلی شول. د غوزره یې دا زیاته کړه چې په جګړه کې مړه او پر ارجلی پوجون د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کې د ورنه پوجي اسپیټال ته لښدولې رسولي شوې دي چرته چې دوا پر ارجلی پوجون مرګ دی وشول شي. زرا یې هم ویلی دی چې د مرګ ژوبله دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورس سرتیریو په وشولې سیمه کښې د لټون د عملیاتو په دوران کښې هلته موجود طالبان را ایسار کړل او بیا د دواړه لوریا نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو د بدلون په نتیجې کښې دواړه لوریو ته وشولی شوی ځاني زیان ورسېده. د دغه پېښې ذمهواري د مسعود طالبانو ویون د اعظم مسعود ننګیي زما لس نیمې بجې هغه وخت قبوله کړه چې کله د یوې ناڅرګندې سیمې نه دای د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکه غږېده. اعظم مسعود دا هم وویل چې په پېښه کښې د دوی خالي دوه ملګري په رات ژلي شوي، د نهه ملګریو مرګ یې ونه منه او دا دوا یې هم وکړله چې په پېښه کښې د میژ ملګریو څوارلس پوځي سرتېري وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دغه ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې هم شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والي ویلي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار صالح محمد صالح ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
تلفات لیدلی دي، دا شپږ اته ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلی دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والي ویند احمدضیا عبدالزی وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او مځکني عملیات سوي دي.
د دوی دواړو ترمنځ نښتې یوازې د سیم او د بالا او د نازیان ولسوالۍ ته محدودې شوي دي. تېرو دوه اونیو کې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو چې په دې دوه اونیو کې مری یا سلو په کې دي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زو یو بل رپورټ ته. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډي ام ای وایي چې د روانې میاشتې د اوومې نېټې نه د باړې، کمبرخیل او بر کمبرخیل خپلو کورونو ته استنېږي او تر اوسه یې په دې نوي پړاو کې خوشا څلور زره کورنۍ ستنې شوي دي او دوی ورته یو شمېر اسانتیاوې هم ورکوي. خو بیا د باړې د متاثرینو مشران وایي چې په باړه کې د خلکو ډېر نقصانونه شوي دي او باید دغلته د خلکو د بیا بحالولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د اف ڈی می د وینا تر مخې د باډي کمبرخیل بر کمبرخیلو کې بلو بیکور شو خلکو د ستنېدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاء الحق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د ستنېدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حقله مشال ریډیو ته وایي
کوم دا پروسس سٹارٹ کرے دے نو دا اتکیا مرکز برکم برخیل نہ سٹارٹ دے دین مخ کی مون پہ خبر دی چھ کم حبول ری ائی ڈی پی جی فوڈ پاگے بان سٹیم ور کرے دے نو پاگے سٹیم بان دی خل کو تا 10000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دل تک یہ پتہ کیا مرکز کی 25000 روپے اے ٹی ایم کارڈ ور کو چھ اگا ڈی پی وی آر ایف پہ پرسنگ والی نو 24 آور کی دتا دا پیسے دے میسج تھرو بان دے لاڑی شو دے وصول ولے اے ٹی ایم بازاریا کیمون باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چې کوم ماشومان کوم فیملی راځي ماشومان ته پولیو ویکسینیشن ورکوي.
د بڑی سیمې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر دای بیا وای چې د پوزي عملیاتو بدمنې لامل په باډه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختی دي او باید حکومت هی د بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ لا غوښته توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات شي ویری مونږ ته پکې یو دنیا ستون ویری په دغه واپس یې کې په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زموږ اوبه ټولې په بجلی باندې راځي چې کویانو نه اوبه راخېچوي زمونږ ته بیا بجلی هغه شانتې نشته رې او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته رې ایمرجنسی ایمبولینس او موبایل هسپتال دي هغه دې علاقې خلکو ته ورکړي.
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باډې د کډوالو ستنې دل پیل شوې دي او د اکاخیلو او شلوبرک بلو خلک ورته ستنې شوې دي او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باډا په دې ورستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو هم د خیبر ایجنسی په اړه راځو یو بل رپورت ته. د خیبر پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتی ورورولۍ ته هم په لومړي ځل سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي. د نوې منتخب شوې ملکانو وینا ده چې دوی د پیړیو راهیسې دغه توسیږي خو په اول ځل ورته خپل حق ورکړل شوې دي او دا په سرکاري توګه ومنل شو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورت کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نوې منتخب شوې ملکانو د پولیټیکل انتظامی په فیصله د پولیټیکل ایجنټ او کمشنر مننه وکړه چې د دوی په کوششونو ورته خپل حق ملو شو او دې سره به اوس د اقلیتی رولې وړې وړې مسلې په درشل دنن حل کیږي او دوی به حکومتي چارواکو ته خپل اواز په خشان ورسوي. یو اقلیتی ملک ویلسن وزیر مشال ریډیو ته د دغه فیصله په حق لوې
دا خو مطلب دې چې ډیر هم فیصله دې چې مونږ خلک خو په قبایل کې په خبر کې بور دې باندې
قبائلی سیمو کی اقلیتی رو رولے تا دخبر و ملکانو ضرورت ولی پیخ شو. پدیڑا مشال ریڈیو سر خبرو کی د خیبر ایجنسی نا منتخب شوی یو بل اقلیتی ملک نرنج سنگھ اوے
تکلیف
مشرانو وینا وا چې پړومبی پړاو کې یوازې د خیبر ایجنسی د پارا دوی ته ملکې ورکړې شوې او د اختر نرستو با دوی د باجوړ ایجنسی په ګډون نورو پولیټیکل انتظامیو سره ویني او هغوی ته به متعلقه ایجنسو کې اقلیتي مشرانو ته د ملکې او لونګې ورکولو خواست کوي چې دا رنګ ټولو ایجنسو کې د قبایلي مشرانو په رنګ اقلیتي مشرانو ته هم ملکې ورکړي شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تا تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې په یو ورځ د اختل منځلو لپاره حکومت او مقامی رویت احلال کمیټې هلې ځلې روان کړې دي. بلخوا په پختونخوا کې مقامی احلال کمیټې غړي وایي چې دې لړکی مرکز کله هم د پختونخوا گواهان او د دې ځای د دینی عالمانو فیصلې نه دي منلې او همدغه وجه ده چې هر ځل اختر او روجي په مختلفو ورځو لمانځل کیږي. په دې لړ کې د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي امور صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د یو روزي او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پېښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټې کې نمائندگان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزي یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټې
مذہبی امور وزارا سیکرٹریان مرکزی وزیر اسلام آباد کی منگا روزہ کے تجویز کرے قانون سازی کو جزا سزا نظام نے شریعت پر رہنا کے مسئلہ حاصل بات سکی یہ قانون قانون مطابق فیصلے کی
مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټه سره تړلې دا چرسدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټه یو ناظم مجید ګل مشال لیړو ته ویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
حکومت سره هر کال روزہ راځي وزیر اوقاف سره زمونږ میټینګ دی اوس هم شوی دی زمونږ دا منو چې دا چیئرمین دی د هلال کمیټې مشر دی مونږ د مدرسانې مونږ د خبره منو شدید شریع خدمت عالمان ټول ناستي ماشومان نه دي مفتیان دي مشایخ دي او دې بیان مونږ نو که تاسو نه یې دل ته سودا ایمان خو نه ګرځي په دې خبره باندې چې کینه غلط دی وي دا غلط دی دا اشی کاجیر کو ذات زما
نموڑ جات اکلا چر اخپل تسلیر پارا باید مرکزی رویت احلال کمیٹی اخپل نمائندہ دل تارا اولی گی او یاد ددوی نمائندہ حل تکی زان لر او غواری. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د کوزا مومند ایجنسی د رنگینه غونډۍ سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت هغه لته د ماشومان جنکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. دا وی په خبره ماشومان لکانې د زده کړو لپاره د نږدې کلو سکولونو ته ځي. د مومند ایجنسی د پولیټیکل انتظامی یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې په رنگینه غونډۍ کې د پرایمري سکول جوړولو په اړه به د سیمې له مشرانو او د تعلیم له محکمې د چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی ناورو.
د کوزا محمد ایجنسی په رنگینه غونډۍ سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده ولسی وای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره. دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتر مزل کوي او د نورو کلیو سکولونو ته ځي ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده. دغه سیمه چې د کوزا محمد ایجنسی په میچنه کې آباد ده د پیښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتر کې آباد ده. دغه سیمه اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومان مشکلات داسې وای.
ډیر ذهین ټان دل دستا خو ډیر لري زی په دې ګرمۍ کې چې زیرا زی په ډیر لونه خراب شي فلار باندې نو کدل ته د سې د جنا کو سکول جوړ شي د الکانو سکول جوړ شي دې سره به د ازمن علاقه چې د کمرنګینه غونډي د تعلیمي له سره به ان شاء الله چې ډیر ښه شي.
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې کچري د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومان او جنکو به هم سبق وایلو. هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالی غریبي اجازه نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې ونکړي.
لکه موږ خپل هاي سکول کې موږ سره خپل بچیم زی تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره دا سه ماشومان چې کم د ماشومان دي نو کډېری لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمری ته لاړ شي بیا لري تک دي نو لہذا د جنکو تعلیم په دغه وجه مکمل پاتې شي.
نو دغه سیمه د کوم کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري. اختر مومن وای
پرایمری سکول هم دی مردانه زنانه دواړه دی های سکول هم دی او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت.
بیا مې د کوزه محمد جنسید اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولز غوښتنې شریک کړلې.
دا په پاپولیشن باندې او څه کومه ډی پی را روانه نه نو څه کومه ډی پی مونږ راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناشته وګو او دا ناشته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورکو نو ان شاء الله په دې کې ډېر ځل جرګه مونږ دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کثیر ان شاء الله میټینګ کوو. ګورو به چې ان شاء الله کوم ځای کې سکول دی سره نږدې دی او څومره دی ته ضرورت دی نو ان شاء الله کوو به ولې به نه کوو لازم به کوو.
د رنګینې غونډې ځوانان د بایکور ډب کور او د شالم سلو های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده کوم چې بعد د می د مصر تر سبا سهار پورې جاری وي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په بره سیمو او قبایلي علاقو کې د بارانونو له وجې نه صرف په دریای کابل کې د اوبو سطح لوړه کېدای شي بلکې د دغه سیمو په یو شمېر خوړونو کې هم اوبه زیاتې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پیښور، مردان، نوخار، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیرا اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکي څلور ساعتو پورې دمې دمې سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق لا مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې چې هغه تمونه سلابي کې سي پیل شو او خوړونو کې هم چانس دي چې اوبر اتلې نو خار او ثوابي کې باز دین او سواد کې او غاره ډیویژن کې مشر کې خاص کر خوړونو کې سندني کې اوبر اتلې شي. دې نه علاوه دې خان کې هم باز علاقو کې تاسو شتا کوهاټ کې هم باز دین کې خوړونو راتلې شي او کرک او لکیمرور کې هم باز دین کې خوړونو راتلې شي.
د افاتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم یو چارواکي ریاض کریم نه چکلا مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو نو نو موړې وایي
موږ ته ځدا کې څنګه غراش دې میټا فیس نه دی او میسج موږ جنریټ کوو هغه میسج دې مو دې دیس از دلار کی او بیا دې ته موږ فکس هم کوو بیا ان تک چې کوم ارنجمنت بیا دې کوي هغه بیا تحصیلدارانو دې کوم کټه عمل را دي نو غولي کې هغه شي کور
دې یادونه دا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د بارانونو لوجه درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو د وړکی اختر په اړه یو رپورت ته. د کوټي اوسیدونکو وایي چې د نامنې او روستوي پیښو باوجود د اختر لپاره تیاری رواني کړې دي او هڅه به کوي چې د وړکی اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي. د مشال ریډیو خبریال په کوټه کې له ولسی وګړو ماشومانو سره خبرې کړې دي نو تفصیل دی د خدای نور ناصر دا رپورټ اورو.
کوټېوال وایي د روژه په میاشت کې د امنۍ د ځینو پیښو باوجود د راتلونکي کم کې اختر لپاره تیاری روان دي او د دوی په خبره هیله مند چې د اختر شپې ورځې به په خوشحالي او تیرې شي. د کوټې په پرنس سړک څو ماشومان چې د کورنۍ له غړو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو تراغلي و له مشال رادیو سره یې داسې خبرې وکړې.
عبدالولی
سره په بازار سره غلای
شانخه
چې څه شخلې
ګټن شان جرات
سره په اخره
اختر خوشاله لپاره
معلوم چې دی بچو
سد الله اخیستم دي ګټن شان
بل څه شخلې
جرات مناف
مناف څه څه وخت
ګټن
لدی سره لدی ماشمانو سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا واجی تیاری په بشپړې دودي خو په پروژه کې په کوټه کې به می چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویر همسته چې کومه بلده طرحګری پیښه ونسی.
زمانوم خلق داد دی او ماشمان مراوستي دی ګوټو د پاره جوړاکو بننې نه د پاره بس اختر تیاری نه نوشي دی ګرد ته شی مې مخې شي دی او سیم ما یو جوړاکو بننې نه پاتې دی چې هغه ورته واخلو بس کوټه ورسو.
زمانوم احمد خان دی او ماشمان مراوستي د اختر د خوشحالي په دغه باندې موږ د ګوټو نور ترانیز کپړې مرته جوړ کړی وي او دوی په مرزي لګیای شي دغه وکړو شاپینګ او توکي شی او ترانې
ز دې سره چې د ګرمۍ په ډیرو جو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتله د شپې مهال وګړي زیات راتل خو د اختر پر نږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته سوي. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پروند امنیتی ځواکونو او وسلوال ترمنځ نښته کې سلور پوځیان او نه وسلوال وژل شوی دی. پولیټیکل چارواکو د پوځ مطبوعاتي څنګ مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دان خطه پروند ماسپخین د لده تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوی. د دې پیښې بواری د مسعود طالبانو ویان اعظم مسعود منل دا د پوځ لاړه خد وسلوالو د وژنې دایره کړی ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یو ورځ کېږي. نن د اوقاف او مذهبي امور صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی چې په مرکزی روی احتلال کمیټه کې د هم د پښتونخوا نمائندګي واخلي. بلخوا د مسجد قاسم علي خان علما وايي مرکزی روی احتلال کمیټې د دوی ګواهان نه مني. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې باندې چاودنه کې دوه عام کسان وژل شوي او د دوه پولیسو په شمول سلور کسان جوړ شوي دي. هلته په کاپیسا ولایت کې هم د سړک د غاړې باندې چاودنه سلور عام کسان وژلي او درې نور یې زخمیان کړي دي. تر دې مهاله د دواړو پیښو ځمواري چا په غاړه نه اخیسته. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر ولکې لاندې آل باب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایی بمباره کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې پکې خزه او ماشومان هم شامل دي. د نړۍ د شپږو قوتونو سفارتکارانو 13 ورځې نه وخته پوري د ایراني مذاکرات کوونکو سره د اټمی پروګرام په اړه حتمی تړون ته رسیدلو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړکې سبا یعنی د ګل ورځ حتمی موافقه لپاره خپله نیټه ټاکل شوې ده. او نن یعنی د جولای په 12مه ملاله یوسفزای خپل 13مه کلیزن مانځي نو موړي چې د ماشومانو د حقوقو په خاصه توګه د تعلیم لپاره حالې ځلې کوي. د جهان تر ټولو کم عمر نه نوبل انعام ګټونکې اعزاز لري ملاله. نن ورځ په لبنان کې د شام د کډوارو ستیروي.
او اوس هم اوریدونکو راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر په کوټه کې د شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبرې کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننې مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. د موړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړي په همدې موده کې په بوري کې د پښتو ادبي ملګری په نامه د یو تنظیم بنیاد یې شي چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول او کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یو شپږ نثري کتابونه دي او یو یا شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایئ چې په پښین کې زیږیدلی یاست خو که لدی سره سره دارته وس چې تاسو لمرنی زده کړی چیرې کړی؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په پښین لورلای لسلم سبق هم په لورلای کې ویل دي. د عمر اغلو برخه چې دغه په لورلای کې تیر سوې او د دوه کال کې کوچ تر اغلم.
دا وخت څو کلن یا تاسو عمر مو څومره تیر سوې دي؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه چونکه پښتنې پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه نو زموږ بابا مسکین براتوی لمر زه د څو کاله ولته د پاکستان په کال زوکړې نو لیازه لاغ حساب زما پیدایش دی. د دې حساب جولای 1980 کال دی.
او خیمه دریب صاحب تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادب ملګری په نامه باندې ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله دا ده زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت دا لامل بالکل نه خوښوي ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نسو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله ظفر اسلام ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما هغه اول غزل چې ما ورواستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ چې سړی ته راستم شی ورواستو. ما غزل ورواستول او هغه په رساله کې چاپ شوه. اش په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی خدای دې جوړ کړي هغه هم په پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو. نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی نوم خیر محمد دی موږ سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی ګوهر صاحب چې رالی له ما سره کښېناستې هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه. ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړې په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه په هغه باندې دارالعلاج لیکو په هغه دارالعلاج کې زه یم ګوهر صاحب دی مایل صاحب و یو بل اوس په لورلای کې ډېر سپین ږیري شاعر دی خو شاعري به دا مابین کې پرېښوله حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و موږ سره کښېناستلو. بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت زه داسې وارخطا وارخطا کېدم څوک مې لیدلی هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل که نه.
څوارلس کلن وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه. نو د هغه دواړه بهرحال ګوهر صاحب هم زما همزولی و او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و. نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر ورتاریان و. نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دانه دا رسالې د بیا موږ ته راښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري و خو هغه د وخت ایون له ما سره شاید غلط شي. نو بس دا نومنه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي. سن تقریبا دغه د یو شپېته اخري وه که نه. نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه. مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخېستې یا مو نسو لیکلی. نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماشټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک خو د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگینوی وی نو موږ په د اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نومره زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
دا ستاسو خبرې ډېر ښې روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې وجه او معول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په بلصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کې وي ته اندازه له داسه وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزي خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګور مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعرې کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره ده په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دي یا دي خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګور صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعرې هم ویل کېدلې یعنی شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی دا منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدل او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دي له 1911 کال زه او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیلی خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پسې منظر وي چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغه کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فولکلور د پښتنو او یو له بل سره رسم و رواج دا ګر د پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال را چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالي ځای کې د هندوان دوکانونه وو دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالي ځای چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوریغه نو دلته هغه د ژوب بالا خلک چې ولو په دا خپل ناتار راګرځولي پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینالي ځای کې هغه یو هندوی کوټان غالبا یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناته راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دې واخیستې هر څه چې وو لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه وی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په دار یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دی پلس دګور ویلی نو هغه وای وای دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بېننګ دي یو هندو کوټان چې دی هغه لاړې در را ګرځي نو دا ما د دې څراغ معاشرتي زغونه په درټول هلته دغه سیالات و که نه چې دا تعصب بغز او دا شر مابین کې نه و داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوند دی چې موږ یې اندازه نشو کولی.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، او دغه څوک واست اولوارې، څو کسان واست، څو ملګري واست، او تر اوسه پورې دا فعاله دی؟ څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا ده، په 1902 کې تقریبا، ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج میګزین وی، په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ
سرکلیزه.
نو په هغه 1901 کې چې ما دا مضمون لیکلی دی، په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې ده یا بنیاد چې دی په 1902 کې شول سوی دی، د هغه وخت د اولي مطابق. په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسر رالو، یو زوم یو سید ګوار مسکین و، یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مرحوم و، خدای دې وبخشي، هغه ناصر وی، خو داسې ناصر وی چې په دغه کال لورلۍ ته جمعیت هم راغلی و. نو دی چې بله موږ لاړې، بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنه ول ولته د جمعیت خلاف سازش کوي. نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو، شاید په دا خلاف نه و، خو شاید از موږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه، خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي، موږ کښېنستلو، دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي. بیا د نامه دپاره ربنو ازمایل صاحب ته ورغلو، نوم یې ډاکټر ربنو ازمایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري، دا ښه نوم دی. او په هغه نامه تاته موږ بیا راولاړ شو، تنظیم جوړ شولو. د هغه یو ارز اول صدر زما خیال زه وم، سرپرستیالی مایل صاحب و، بیا ګوار صاحب و، بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم راغلو، حاجي مرزا خان پیسی و، محمد ګورچای خوستي و، داسې ډېر مړه ملګري دي، خدای دې وبخشي. نو دا ګرځ بیا سره یو ځای شو، دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی. او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې، مذاکرې، تنقیدي نشستونه، مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه، چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د داسې غوندې خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه، چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې ژوندي نشته. نو لحاظه موږ ولاړ شولو په اول وار، نو په لورلۍ کې دا تاریخونه زما هېرېږي، سنه مې نه ده یاد، جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي. په هغه جشن کې له کوهاټ ایوب صابر صاحب و، نورو د پېښور څخه ملګري و، دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې، په آرټس کونسل کې، د محمد رسول سید محمد رسول په ریادي سره، خدای دې وبخشي، له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه وله، بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي، له ما سره هم جشن وسوي، او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی، خپل دفتر دی او تنظیم دی، اوس هم تقریبا یو دیرس یا 15 کسه هلته ناسته ولاړه کوي، او دا تنظیم دی، یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه، د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي، او یو محمد عالم بڅرکی هم وي چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي، د پېښور څه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسم زیات. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د 20مې پېړۍ په درشل کې. نو هغه کوم مقالات چې و هغو ته ما ترتیب ورکړي، بیا هم د هغو دپاره چنده وکړو، چشم وکړو، چشم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د 20مې پېړۍ په درشل کې، دا زه یو قسم مولف وشمره یا ټولونکي وشمره، هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه. بیا مور پسې د په ګرد پښتونخوا کې د سنفسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت عبوري او روغ ته ځکه حاصل دي چې هغو نه خدای کې همیزش کړی دي اوس زموږ یاران را ولاړ شي که نه غاړه تر لواړې وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل لیپو د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي نو ما تقریبا یوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لو ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړې په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستا ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو پاکته که راته ووایاست په شعرو شاعري کې استاد څوک داسې و
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اوله غزل خپله لیکلي وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی وي که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د غزلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعرانو پیدا کړو نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربن ازمایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رعلی ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دا انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل هغه سایي کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم ژوندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و او مرګل اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی و نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شا خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شا خلاص کړي چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخښي هغه موږ ول پر دفترینو وکړو موږ دی له ښکار وکړي که نه نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وره هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشي پښتو وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دوراني صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل و او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې و زه دا وایم چې موږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دي چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغه سره ته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دي او کام هم تړلی دي وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی دی
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعري هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو وایاست څوارلس کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې که څه خنډونه او تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبخښي هغه چې برالي ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوي حالانکه هغه یو ادبي دغه و نو هسې خو م دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله شورت وم مال داسې رایاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی، د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول. نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده کنه، هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي. د افغان په رنګ مې وتړله توره، ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم. دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده، او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر نومه چې څه کېږي که نه، دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپه راوتلی تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی، او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړه ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم، نو ګورو زم زولم شیرم زړه د باره. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نو وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نوی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نوی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نوی. او سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی، سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی، زرک بنا خاندی کوتر بغنبر نوی. لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلسو، لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویلسو، ما اوریدلیو چې څوک پسایه مر نه وایي. او ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وایي. ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وایي. دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده، دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده. روان په پټ خوله وي، ناری سمندر نه وهي. په ماتم مو وزعارفه د سلګیو ښار ته، په ماتم مو وزعارفه د سلګیو ښار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیدر نه وایي.
عارف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې هغه ده چې بچیان ماشاءالله څومره دي، او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچیان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي. په هغه کې یو زوی چې مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي، او کله کله خو انګریزي هم لیکي، پتیشه یې نوم دی. نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. هغه ورته بې لارې ووایو که نه، ولې چې د پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې، ډېره مهربانه.
انشاءالله، ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لره.
La 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 محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران